آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره د 12 کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر منلی دي چې د افغانستان په باب د سولې مذاکرات پیل شوي دي، او هند او پاکستان د پنجاب په صوبه کې د سیکانو د تګ راتګ لپاره نوې لاره پرانیسته.
نن د پنجشنبې ورځ د قوس میاشتې اتمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا په ارجنټین ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په کندز کې د بادامو 104 بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو په خاطر د یوې 12 کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي. طالبانو نن د پنجشنبې په ورځ په دیاړه خپل لومړی عکس العمل څرګند کړ او وایي نه غواړي چې له داسې بې وسه او بې طاقته اړخ سره خالي په خبرو خپل وخت ضایع کړي چې د پرېکړو واک او اختیار نه لري. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په دغه بیان کې راغلی دي چې دوی په افغانستان کې له امریکایانو سره جنګیږي او یوازې له امریکایانو سره به خبرې کوي. مجاهد ویل چې د سولې د مذاکراتو په اړه د طالبانو دریځ او موقف روښانه دی او طالبان د یو مستقل اړخ په توګه یوازې له امریکا سره د مذاکراتو لپاره چمتووالی لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د سولې خبرې پیل شوې، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو په ترڅ کې څومره مخلصې پاتې کیږي.
موږ تر آخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېښت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېښت هیوادونه پکې شامل دي، او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
دا واشنگتن دی. پرون ماښام د کابل په ختیځ کې د جی فور اس په نامه د یوې امنیتي کمپنۍ پر قرارګاه باندې د موټر بم په برید کې 10 کسان وژل شوي دي او 19 کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر وسلوال له 14 وروسته د انجمن کمپ ودانې ته ننوتل او له امنیتي ساتونکو سره ډزې تبادله کړې. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې، تیر ماښام د کابل په 4مه حوزه کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور باندې برید شوی. د برید پر مهال د ملي امنیت یو بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل له هغه سره میلمه و، خو پولیسو امریکا غږ ته وویل چې د صالح کور او شاوخوا سیمې تلاشي کړي، مګر په کور باندې د حملې کومې نښې او آثار ونه لیدل.
خبری رپورټونه وایي چې په افغانستان کې میشته د خارجي ځواکونو جټ الوتکو تیره شپه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې بمباري وکړه. لږ تر لږه 4 تنه ملکیان پکې ووژل شول. وټپور له ولایتي مرکز اسدآباد سره څیرمه پروت دی او طالبانو او داعش دواړه پکې موجود دي. ګمان کېږي چې په بیگانه هوایي حمله کې د داعش یو سرګروپ او دوه وسلوال هم وژل شوي دي.
که څه هم چې هند او پاکستان ډېره زړه دښمنۍ لري او څو وارې جنگ کړی، دواړه اوس غواړي چې خپل منځنۍ کرکه یوې خواته پرېږدي او د هغو سیکانو سره کومک وکړي چې غواړي په راتلونکي کال کې د خپل مذهبي پیشوا ګورو نانک د زېږېدنې 550مه کلیزه ولمانځي. دواړو حکومتونو د هند د سرحدي ښار امرتسر سره د پاکستان دننه د سیکانو د تګ راتګ لپاره یو فری لاره پرانیستې ده چې د ویزې پرته به پرې خلک تګ راتګ کوي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د عدلي وزارت د اول ځل لپاره دوه ایراني هکران یا کمپیوټري غله په دې تورن کړي چې د رنسم ویر یا هغه کمپیوټري پروګرام په واسطه د مشخصو افرادو نه د میلیونونو ډالرو فدی اخیستو په بدل کې د امریکا د ښاروالیو، روغتونونو او نورو عامه ادارو کې کمپیوټري شبکې مختل کولې. څارنوالان وایي مشکوک کسان فرامرز شاهی ساوندی او محمد مهدی شاه منصوري نومیږي چې د امریکا او کاناډا په کمپیوټري شبکو کې د سم په نوم پروګرام اچولو او خلک یې یرغمل کول. د عدلي وزارت د هغو خلکو نومونه نه دي څرګند کړي چې فدیې ورکړي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د وژلو او د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان ترمن کوم مستقیم ارتباط نه لیدل کیږي. پامپیو د محمد بن سلمان په ملاتړ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو کانګرس د پنځشنبه پورې غوښتنه وکړه چې د سی آی اے رئیس باید راشي او د کانګرس د غړو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه ورکړي. په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي دي چې د سی آی اے رئیس دې نتیجې ته رسیدلی چې محمد بن سلمان د خاشقجی د وژلو حکم صادر کړی و. له بلې خوا د کانګرس د خارجي اړیکو د سنا مجلس د خارجي اړیکو کمیټې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د جنگ په ملاتړ د امریکا د نظامي مداخلې د ختمولو پریکړه صادر کړې ده.
په داسې حال کې چې د یوکراین او روسیې ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو دی، د یوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو نن د پنځشنبه په ورځ له ناټو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د یوکراین جمهور رئیس ویل هیله لري چې د ناټو انډیوالان به سیمې ته خپل جنگي کشتۍ ولیږي. د روسیې د سمندري پوځ ځواکونو په دې هفته کې د ازو په سمندرګي کې د یوکراین درې جنگي کشتۍ او دغه کشتۍ څلور رشتنه عمله ونیوله. د یوکراین جمهور رئیس دغه غوښتنه د جرمني د بیل ورسپانې سره په مرکه کې کړې چې نن چاپ شوه.
внушительный экспорт в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ.
دا د روسیې د جمهور رئیس پوتین غږ دی چې له یوکراین سره د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع کوي او پړې د یوکراین د خلاصي حکومت د مشرانو په غاړه واچوله. له بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې چمتو دی چې د روسیې او یوکراین ترمنځ د روان کړکېچ د ختمولو په خاطر منځګړتوب وکړي.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستی مطلب. د متحده ایالاتو کانګرس د چین د یغوریانو د متحده ایالاتو کانګرس د چین چارواکي د یغوریانو په نسل کوشي تورن کړی دي او ویل دي چې په دولتي کچا د سنگیان د ولایت د یغوریانو او نورو مذهبي اقلیتونو سره ډیره ناوړه رویه کیږي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو برجسته غړي کرستافر سمیت د چین د غندلو په خاطر مساوده وړاندې کړې و. په مساوده کې د چین د پالیسۍ سخته غندنه شوې ده. کاغلی سمیت په خپل بیان کې ویل چې د چین پالیسۍ د ظلم او تیری په اعتبار په معاصره زمانه کې مثال نه لري او چینی مشران کوشش کوي چې د غور د مسلمانانو نسل ختم کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بوینس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې درته د افغانستان نه رپورټ لرو. افغانستان کې د امریکا لخوا بمبار چې د طالبانو تر څنګ د ملکیانو د وژل کېدو لامل شو، دا اندېښنې راپارولې دي چې کېدای شي د طالبانو سره د سولې خبرې د ستونزو سره مخ شي. خو طالبانو هم د سولې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخلي او هر ورځ افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لخوا لیږل شوی استازي زلمی خلیلزاد ته په اشاره ویل چې د طالبانو سره قوي مذاکرات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې د سولې خبرې پیل شوی خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې څومره یو بل ته مخلصه پاتې کیږي.
We are going to do our level best to protect the Afghan
people. موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېخت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېخت هیوادونه پکې شامل دي او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
د امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلوماتان پرون چهارشنبه په متحده توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی خو باید نور هم وشي. په تیره د امنیت، اداري فساد ضد او د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې
It is a unique opportunity to break the
دا یو به ساري فرصت دی چې بنبست مات کې او هیواد په مخ لاړ شي. زه ټینګار کوم چې په مخ لاړ شو شاتنه، ځکه تاسو د سولې بې قید او شرط خبرو وړاندیز کوئ، خو دا بې قید او شرط نه دی. د دې په نتیجه کې سولې خبرې پیلیدای شي.
افغان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې.
As we look towards the next 5 years
راتلونکي 15 کالونو ته موږ په دې هیله ګورو چې څنګه موږ کولای شو د مرسته اخیستونکي هیواد څخه یو داسې هیواد باندې بدل شو چې په ځان بسیا ولري او ډیر په خصوصي سکتور کې پانګونې ته پاملرنه وکړي، ځکه هیڅ هیواد د مرستو په اخیستو له بیوزلۍ نه سوکالۍ خواته نشي تللی.
امریکا او ناتو په رسمي ډول خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي. ناتو په افغانستان کې خپل ټول پوځي روزنیز مرکزونه افغانانو ته سپارلي دي.
له نیکه مرغه د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې روزنه د ناتو په سیستم ترسره کیږي، بالکل هغه ډول چې ناتو خپلو سرتیرو ته روزنه ورکوله. هغه ډول روزنه ورکول کیږي، ځکه روزونکي همغه روزونکي دي.
افغان چارواکي وایي په دغه روزنیزو مرکزونو کې هر کال 40,000 نوي سرتیري روزل کیږي او د هیواد په دفاع کې ونډه اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کندوز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. په دې اکړه درته په زړه پورې رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لویو قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل د احمد شکیب دوست په رپورټ کې اوري.
دا ځل د نړۍ مشرانو د جیشل غونډه د تجارتي جګړې په اوج کې رابللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د چین د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې له 15% پورې اضافي مالیه لګوي. ولسمشر کوښښ کوي چې له چین سره په تجارتي بیلانس او نورو موضوعګانو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه سې یوې معاملې لپاره کار روان دی.
most observers
ډېر کتون کې باور لري چې چین په رکود کې دی، خو امریکا بیا لیور ډیر قوي دریزه غونډه روانه ده.
چین ویلي ک تجارتي جګړه زیاته شوه، پایلې به بد وي.
in the last century we had two world wars
په تیر پیړۍ کې موږ دوه جګړې او قوي اقتصادي رکود مو درلود. زه فکر نه کوم چې څوک دی بیا داسې تاریخ تکرار کړي.
really try to have a repetition of history
د جیشل لمړنۍ غونډه په 2008 کال کې له نړیوال مالی کړکیچ وروسته جوړه شوه. اوس د دغه هیوادونو ترمنځ جیوپولیټیک شخړې هم په زیاتېدو دي. د جیشل سګنې غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې روسانو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کښتۍ درولې دي او عملیې توقف کړې ده. د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ولسمشر د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل جلا کتنې په حق له شاک خودل ده. پوتین اوکراین د لانجې په جوړولو تورنوي.
د روسیې سرحدي قواو باید څه کړی وای؟ پوځي کښتۍ په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته راغلي وي.
د جیشل په سبانۍ غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم برخه اخلي. د سی ای موندنې ښیي چې ولیعهد د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژلو حکم صادر کړی و. د چارو کارپوهان روانو نړیوالو ستونزو ته په کتو د جیشل غونډه مهمه بولي.
Well, how ought the economic system?
اقتصادي سیستم څنګه فعالیت کوي؟ آیا داخلي تولیدات وملاتړ خشه ده کبد؟ آیا د اقلیم بدلون واقعیت لري کنه؟ که دغه هیوادون توافق نشي کولای نو دا ټولو ته قوي پیغام رسوي چې دوی هم موافقه ته اړتیا نه لري.
Everybody not at the table that
کاينه وخت کې د جیشل غونډې په درشل کې پوزرګونو فعالان بوینس آیرس خارته د لاریونونو لپاره ورغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغان کډوالو د میرمنو په لاس د جوړو شوو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. په دې اکله درته هم په زړه پورې رپورټ لرو چې لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په کندوز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. د زراعت مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون نه هدف د بادامو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي. رحیم ګل نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د کندوز د زراعت مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د زراعت مسؤلین زیاتوي چې له سمنګان وروسته کندوز د بادامو په حاصلاتو کې په دویمه درجه کې راځي، چې د بادامو محصولات یې د سوداګرو لخوا خارجي هیوادونو ته وړل کیږي. د کندوز د زراعت یو تن مامور عصمت الله اتل وایي چې دوی د بادامو په دغه نندارتون کې 104 ډوله بادام نندارې ته ایښي دي.
جمله په هغه کې کندوز کې موږ د بادام ملي کلکسون لرو، 104 اکسیجن لري. په 104 اکسیجنو کې د 2 اتیا اکسیجنو طاقت تکمیل شوي دي چې 55 ورایټه رجستر شوي دي او 25 هغه تکراري دي او 22 نور طاقت ادامه لري. او هدف د دې نمایشګاه دغه ده چې موږ دلته محصلین راغوښتي دي، موږ دلته تجاران راغوښتي دي، موږ دلته باغداران راغوښتي دي، موږ دلته هغه کومه استاد چې په دې زراعت سکتور کې کار کوي، هغه کومې ادارې دولتي ادارې دي موږ دعوت کړي دي چې دلته هغه کومې ورایټه چې داخلي او خارجي بازار لري هغه ورایټه موږ ته مشخص کړي او په څنګ کې د هغوی قیمتونه مکتب مشخص کی چې په آینده کې موږ په غوی باندې تحقیق وکړو او د ترویج لار نه موږ بغداد ته ترویج کوو.
هغه وایي چې د زراعت ادارې په تیرو لسو کالو کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلابیل ډول میوي اصلاح کړی دي.
دا کوم پیسہ کول لاس کال مخته نسی یو موږ ورایټی نه لوزر راجستر او اوس موږ 15 نوی د میوجات او په څنګه نسو اته در سکتے جن. لکه یو مثال اوس 55 نوی بادام موږ ماری پکړی دي. لاس کال مخکې موږ یو ماری پینه درلود، یعنی تذکرای نه درلود، اوس 55 نوی موږ لرو. دا یو لاس راوړنه ده او په څنګه کې موږ تحقیقاتي تجارب لرو او په څنګه کې دا کوم مرکز تحقیقاتي بغدادي څه ده. دا یو د ظرفیت سازی لپاره یو بهتري مرکز ده چې په جریان د هر کال کې لا 900 پورې موږ دلته ویزیټوران لرو راتلل دلته.
قندوز دوه تنه سوداګر چې له دغه ولایت څخه بادام کابل او لدی ځای بیا نورو هیوادونو ته وړي وایي چې د قندوز بادام اوس په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي.
نوم می محمد عالم دی. ډیری وخت دلته د سیزن کې د کابل نه خلک راځي، تجاران راځي کابل ته وړي، بیا چې سیزن خلاص شي مونږ یې وړو کابل ته وړو. کابل کې هلته بیا په تجارانو خرڅوا ستاربایی او بخملی او دغه قمبری دا بیا خارج ته ځي. مثالا دوبی تا او هندستان تا او پاکستان تا این دا بادامونه زی
څور قسم بادام چې ستاربای دي، بلال بای دي، رواجی دي، کاغذی دي، نور خه بادام چې ستاربای دي چې د دې د خمر رو کابل د کابل کې البته پاکستان او هند او د نور خارجي مملکتونو راځي. البته هغه یخه تجارت نیوري البته ش صدر لري ستاربای چې 4000 راځي، 4000 نیول، 4500 شپږ، 4000 شپږ سو پر راځي او د نور چې قمبري چې 2000 څخه نیول تر 3000 پر ستاربای بخملي چې 3000 څخه نیول تر 4000 پر راځي. موږ دلته خو 200 من درې سمون د سیوري کابل کابل کې
ځینې دهقانان چې د بادامو دغه نندارتون ته راغلي وو وایي چې دلته ورته د بادامو بیلابیل ډولونه ښکاره شول او د حاصلاتو په اړه یې ورته معلومات ورکړل شول. دوی وایي چې دهقانان هم غواړي چې ښه نسل بادام تربیه کړي چې ښه حاصل ترې واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغان کډوالو مېرمنو په لاس د جوړو شو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. د همدې موضوع تفصیل د خبریال جمیل خان پر پورت کې اورو.
دغه نندرتون د کوټي په سیمایز هوټل کې پیل شو چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر او نور غیر دولتي موسسو ترتیب کړی وو چې د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سوي جامې توکي او دغه ډول نور هنري شیان پکې شودل سوي وو. د دستوري د پرانستې پر مهال باندې بلوس ملتپاله د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزي غړی حاجي لشکري رسانی وویل چې د افغان کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارو خپل رول نه دی ادا کړی. پردې جنگ باندې پاربونو ډالر خرڅو خو وکډوال ته هیڅ ندی ورکړي. د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور وویل چې له دوی سره د 2000 زیات شیزي پر دغه هنر بوخت دي.
اور زمش سره چې په کوم فرنجي ولجیس کې بلوچستان کې چې زمش کوم اغوان ماجرین کزلان دي کسړیان دي هغه د لاس کارونه دي. مقصد د نمایښ خدغه دي چې هغه خلک چې د کوروس نه سي راوتلای اور خپل کار چې دی هغه خرڅې ده غواړي هغه ته موږ یو پلیټ فارم ورکوم یو کوشش کړی دی چې داغي په بازار کې ډایرکټ یو رابطه داغي سره جوړ شي.
نور برخوالو بیا خپل احساسات داسې سرګند کړل.
زمانوم نازیه خان دی او زه آی ډی آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم. افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو سو خو موږ سره داسې فیمیل دی هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپندنت دی. ډیر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي.
زمانوم نسیمه د زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه د مدینه شاپ په نامه د چتی یوی نه دغه د افغاني غاړي دی د شدی دی په کورو کې چې بنسره وتلای هغه د فرض کپڑا مور کوم او هغه خالی په جوړی بیا ز منافع مور کوم پیسې مور کوم هغه خپل کشنانوم ساتلای سي او خپل د کور ډیر خرجات پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو لوري دغه ډول نندارتون د افغان کډوال شوز لپاره ډیر مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو شمیر په دې باور دي چې فلم او سینما کول شي د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم اغیز ولري. همدې هدف لپاره په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سینما ګڼو لوبغاړو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه کار کړی. یو له دغو کسانو نه همایون شمس دی چې حتی د بالیوډ او هالیوډ سینمایي جهان ته لار پیدا کړی. وایي د لافیدی د شمس په ژوند او کارونو رپورټ جوړ کړی.
اوویش کلن همایون شمس خان. شمس په کابل کې زیږیدلی دی او اوس په کاناډا کې ژوند کوي. شمس د نقاپوش په نوم لومړنی فلم په افغانستان کې تولید کړ. په نقاپوش فلم 3000 امریکایي ډالر لګیدلی دي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د کم عمر انجونو ودول، اداري فساد، مافیایي کړۍ او ترهګري د نقاپوش فلم کیسه ده. دا فلم په افغانستان او کاناډا کې په سینماګانو کې خپور شوی هم دی.
سینما سره خو زما ماشومتون نه ډیره زیاته مینه وه او همیشه زما ماشومتون ما غوښتو چې زه بالیوډ فلم انډستري ته لاړ شم.
نقاپوش فلم د همایون شمس خان بخت راویخ کړ او بالیوډ ته لار پیدا کړه.
کله ما خپل فلم نقاپوش جوړ کو هغه نه بعد د بالیوډ فلم انډستري نه ما ته د فلم آفر شو او دوی ما ته آډیشن ولېږو. هغه آډیشن ما واخیستو د سبت کوپې ته مته ولېږو نو زه هغه آډیشن کې سلیکټ شوم نو هغې نه بعد بیا زه لاړم بالیوډ فلم انډستري ته.
شمس په بالیوډ او هالیوډ کې ګڼو لوبغاړو سره لوبېدلی هم دی.
په بالیوډ او هالیوډ کې مې ډېر زیات لوبغاړو سره کار کړل. لکه په هالیوډ کې ډیوډ برینډن سره ما په یو اعلان کې او یو فلم کې کار کړی دی چې هغې فلمونه راغلي په نوم د کسینو هالیوډ فلمونه دي. او په بالیوډ فلم انډسٹری کې لکه سنجے دت، نرگس فخری، راہل دیو، راہل مترا دوی سره ما کار کړی دی.
شمس د سینما په برخه کې په کاناډا کې زده کړې کړې دي.
د سینما په برخه کې ما خپل تحصیلات د تورنټو فلم اکاډمی نه دوه کاله کړې دي چې هغه کې په اکټنګ فلم دپاره، تلویزیون دپاره او تیاتر دپاره. نو دا تحصیلات ما خپل په کاناډا کې سینما په برخه کې.
خو شمس لپاره د سینما په برخه کې لا کار خلاص نه دی.
جوی جو بچا
ما کار داریم پس مم
بیا تو بیا د کار دیم پشته
خیر ما پس مم ناصر سمرایم.
یوازنه پلان او بل کې خوب داده چې زه وکړم شم د سی فلمون افغانستان د لپاره جوړ کوم چې اغه طریقه زمونږ ځوانان زمونږ اغه افغانان ځوانان چې تیرا چې یاد کی عزت وکړي.
همایون شمس وای چې خپل کار ته په افغانستان کې دننه دوام ورکړي تر څو وکولای شي د سینما په برخه کې افغان فلمونه تولید کړي.
گرانو هیوادوالو لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګلایم.
له پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ او خپل بچي د فلج یا گزنگ در ناروغین و ساته قدر منوریدون که پا هم دیکلا در ترپوت هم لرو چه پا هلمان که در پولیو نوی پی خصب چوه ازیزولا پوپل پا اکلا رپورت لری.
روخته مقامت وایی چی در گزنگ نوی پیشه در روزگان ولایت در شهید اساس پا ولسوالی که لیدل سوه. گزنگ وحلی ماشوم حالک دی او دری کال عمر لری. د جنوبی حوزه د کتلې مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګوزن د نوي پیښې طبي معاینات دوی ته تازه رسیدلي. نو موړې ځاتی چې د پیښې په اړه دوی اندیشمن دي او پروان کال کې جنوبی حوزه ته ټول زیاتی مثبت پیښې لري.
متاسفانه په روزګان کې پولیو یو بل مثبت پیښې هم راغله. د زموږ لپاره واکن بیا هم یو خوشنونکې خبر وسمو څور لسمه د پودو پیښه په دې حوزه کې مثبت علت یې دا شیدل چې د اساس ولسوالۍ ستیراتو میاشتو رئیس یلته د ځایي مسولینو لوري کور کو قربان کمپاین ته اجازه نه ورکوي.
د روزګان روغتي مقامات وایي چې د ګزنوهلي ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي. د نوموړ ولایت د امیر روغتي رئیس ډاکټر خاناغا میخیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګزنوهلي ماشوم کورنۍ د شید اساس ولسوالۍ د کورک د کلی اوسیدونکو ده او ماشوم ته هیڅ کله هم واکسین نه دی عملي کړی
او دا هغه فامیل ده چې رات فامیل ستره سونه د پروزګان ولایت کې خاصا شید اساس کې ده چې تیر اتمه شن را په دې خواته طالبان د خو د کمپاین د تطبیق ممانعت کیږي. اکثره خلک سواد نه لري. په مجموع کې خلک د ولایت په کچه د واکسین د تطبیق سره مشکل نه لري او منګه کلی ته ساحو ته خپل ټیمونه استو.
روغتي مقامات وایي چې د ګزند نو پیښو لزیاتوالي سره به د واکسین د عملی کولو په کمپاینو کې لنو ولارو چارو څخه کار واخلي. د دولت وسوال مخالفین د جنوبی ولایتونو په نام نو ولسوالیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسی کور په کور د واکسین له تطبیق سره مخالفت لري او پر ځای غوښتنه کوي چې یاد واکسین دی کلی په کلی عملی سي. د جنوبی حوزه د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت په دې اړه وایي چې له واکسین څخه پاتاسو ماشومانو ته درسیدو لپاره خپلې تګلارې ته تغییر ورکړي او هڅه یې ده چې تر هر ماشوم پرې واکسین ورسول سي.
موږ په یو بل تګلارې باندې کار کوو ترڅو وکول شو هغه کوچنیانو تجدید واکسین څخه پاتوي هلته ځان ورسودا په کندهار ولایت کې ځینې ولسوالۍ د کندهار یو تعداد ولسوالۍ د روزګان او همداراز و ولسوالۍ د هلمند د دې لپاره اوس په خاص پلان باندې کار روان دی چې موږ به ان شاء الله راتلونکي میاشت په دې کې به د هغو لارو څخه استفاده وکړو.
روغتي چارواکي وایي چې جنوبی ولایتونه د ماشومانو د ګزند ناروغي له لوی خطر سره مخ دي. د پولیو لنوی پیچ سره پروان کال کې د کندهار هلمند او روزګان په ولایتونو کې د ګزړن ټولی پیښې څوار لسته ورسېدلې.
او سم پام وکړئ لاندو خبرونو ته. البته دغه رپورټ چې تاسو ورید روزګان ولایت کې د پولیو نوې پی حساب چې چې تاسو پاکله د عزیز الله پوپل رپورټ ورید. او سم پام وکړئ لاندو خبرونو ته.
طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکرات لپاره د یوې دولس کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي او وایي نه غواړي چې له یوې بې اختیاره او بې واکه ډلې سره په خبرو وخت ضایع کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره عجله لري. خلیلزاد د افغانستان جنگ یو فاجعه وبلله. هغه خبره د ان بي سي تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس هم واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې دي خو باید وکتل شي چې دواړو خواوې د هغه په وینا د مذاکراتو په ترڅ کې څومره اخلاص کوي. پرون ماخام د کابل په ختیځ کې د جی 4S په نامه د امنیتي کمپنۍ په قرارګاه باندې د موټر بم په بریده کې لس کسان وژل شوي دي او دوه دیرش کسان زخمیان دي. خبری رپورټونه وایي چې په افغانستان کې مشتو خارجي ځواکونو جټالو تکو تیر شپه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې د بمبارۍ په وخت لږ تر لږه څلور ملکیان وژل دي. فکر کیږي چې په بیګانی برید کې د داعش یو سر ګروپ او دوه وسلوال هم وژل شوي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ولاند شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او د مهیرو تر بیا خدای ماشه.